Radio.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي شپړسمه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري له 15 سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په اجنډا کې دی د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو مسایل شامل شي. نور موضوعات هم لرو خو لمړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد وایي د سیمې هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغان وګړو وژنه غندلې او ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د افغانستان د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د او افغانانو وژنه غندلې. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان قونسلګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. پاکستانی رسنیو د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته څیرمه د وسلوالو په برید کې 11,000 وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې کسانو کې اووه تنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غني وایي د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غني تیر ماښام په ارګ کې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې شرکتونه دې په هیواد کې دننه د درملو د تولید لپاره پنګونه وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر پر روانو دوو کلونو کې طبي وسایلو او تجهیزاتو ته د افغانستان د اړتیاو په اړه د هر اړخیزې څیړنې سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو او درملو له پلوه پر ګاونډیو هیوادونو متکی دی. زیات افغانان اوس هم د درملنې لپاره هند یا پاکستان ته ځي او سوداګر هم تر ډیره له بهرنیو هیوادونو درمل واردوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران د جنوبی کوریا یو ټانکر کشتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړي. ایرانی رسنیو پرون دوشنبه راپور ورکړ چې دا تیلوډونکو کشتۍ د سپاهی پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو او د غزمی د قطول خوا په کیمیاوي موادو د سمندر د اوبو د ککړولو په تور توقیف شوه. د هرمزګان ولایت د بندرونو او سمندري چارو مرستیال اسماعیل ملک زاده په دې اړه پرون جزئیات ورکړل.
با توجه به اخطارهایی که توسط
د سپاه د سمندري ځواک د غزمی د قطو خبرداریو ته له بعد مرغه دوی پامونه کړ او کښتۍ د ولایت د قضایي مرجع په سپارښتنه ونیول شوه او د بندر عباس او د بندر عباس د لنګرځای پر لور بوتلل شوه.
جنوبی کوریا د خپل ټانکر د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. د تهران او سول اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې د ایران د دولت شتمنۍ د امریکا د بندیزونو له کبله د جنوبی کوریا په بانکونو کې کنګل شوې. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه. د لندن د محکمې قاضي ونیسا برای ونیسا بریجزر وویل اسانج لروانی فشار سره مخامخ دی او روغتیایی حالت اجازه نه ورکوي چې امریکا ته وسپارل شي. له دې مخکې د ځینو شواهدو له مخې ویل شوي و چې که اسانج امریکا ته وسپارل شي نو ښایي ځانوژنه وکړي. د امریکا حکومت ویلي چې د برتانیا د محکمې د پریکړې په اړه به د استناف غوښتنه وکړي. نه څلوېښت کلان جولیان اسانج په 2010 کال کې په خپله ویبپاڼه کې د امریکا زرګونه پټ دولتي او پوځي اسناد افشا کړل. نوموړی په امریکا کې د پټو اسنادو د افشا او د جاسوسۍ په تور او د جاسوسۍ په اولسو مواردو تورن دی او تر تعقیب لاندې دی. او وروستی خبر، روسی چارواکو د 11 تنه کب نیونکو د موندلو عملیات ودرول. دغه کسان د دسمبر په 28مه د شمالي قطب په کنګل وهلو اوبو کې په سخت طوفان کې د کشتۍ د نسکورېدو په پیښه کې تری تم شول. د روسیې د سمندري انتقالاتو فدرالي ادارې پرون دوشنبه وویل د لادرک کب نیونکو د موندنې او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او د هیچا مړی نه دی موندل شوی. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو د نوې مرحلې په اجنډا کې د اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو شاملول غواړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د نړیوالې ټولنې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د تمویل ډاډ ورکړی دی.
بای ملی بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سوه د قانون پیس باندې هیڅ نوه تشویش د بودیجې په باره کې ونه لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اروپایي ټولنه د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د کچې لوړېدل د 2015 کال له اټومي موافقې ښکاره سرغړونه بولي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د طالبانو او دولت مرکچیان تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا په قطر کې خبرې پیل کړي. دبلخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچا د منلو نه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه لري چې په قطر کې دي د سولې د مذاکرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرونه وخت ازادي رادیو ته ویل دوی 13 اونۍ په یو لیکي هم دا موضوع د دواړو مذاکراتي هیاتونو له مشرانو سره شریکه کړي وه.
خواسته اولی است که توافق هر چی زودتر روی آتش بس شود بخاطر که
لمړی غوښتنه داده چې ژر تر ژره دی پر اوربند موافقه وسی چې نور د ملکی افغانانو د قربانی کېدو مخه ونیول سي. د دې ترڅنګ د تاوتریخوالي پر مشخصو ډولونو بحث وسی چې ملکیان پر ناشکوي لکه هدفي وژنی په دې برخه کې دی دوی ګډی څېړنې وکړي. بل مو دا غوښتنه مطرح کړي چې دواړه لوري دی د جګړې د قربانیانو ژغ واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په پام کې وه په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو نن سېشنبه تر شل ورځنۍ وقفې وروسته بیا پیل سي. خو پرون د دولت د هیات سفر وځنډید چې دلیل یې ظاهرا د هوا خرابوالی شول سوی دی. د دولت مذاکره کوونکي هیات ویلي چې دوی به د مذاکرو په پاتې پړاوونو کې پر دایمي اوربند د نظام پر څرنګوالي او د بشري حقونو پر ارزښتونو هم بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د بحث لپاره د مذاکرو د اجنډا موضوعات د دوړو لوريو په توافق ټاکل کیږي. پرون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له دریو شیزینه غړو سره په کتنه کې د یو ډیموکرات ټول شموله او سوله ییز افغانستان لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. د بین الافغانی مذاکرو لومړی پړاو د سپتمبر میاشتې پر 12مه په قطر کې پیل سو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وروسته وتوانېدل د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمه موافقه وکړي. په دې موده کې په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وې او هدفي وژنې هم زیاتې وې. په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ خبریالان، مدني فعالان او نور ملکي چارواکي ووژل سول. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ویلي د هدفي وژنو په ګډون د تاوتریخوالي اوسنۍ سطحه د منلو نه ده. د ښاغلي خلیلزاد په خبره هغه کسان چې تاوتریخوالي غځوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د خبرو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو د حقوقو د شاملولو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. زلمی خلیلزاد قطر او څو نورو هیوادونو ته په سفر وتلی او دوی وایي په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. په پام کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچی پلاوي نن سه شنبه خپلې خبرې تر شل ورځنۍ وقفې وروسته پیل کړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلاره او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې به څومره اوږدې شي؟
لبد مرغه د خبرو لومړی پړاو تر اوسه پورې د توقع خلاف ډیر وخت ونیو. اول خو هیله دا چې خبرې ژر تاثر شي، ځکه افغانان نور د وینو تویولو دغه بهیر نشي زغملی، خو زه فکر نه کوم چې دغه کار به وشي. دا ځکه چې تر اوسه داسې ښکاري د دواړو خواوو موقفونه یو بل سره ډیر زیات توپیر لري او اختلافات ډیر ژور دي. دواړو خواوې په خپل منځ کې هم ستونزې لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت ډلې ستونزې خو معلومې دي، حتی طالبان هم ډېرې ستونزې لري. حتی دا نشو ویلی چې د طالبانو او مشران په خپلو جنګالیو پوره کنټرول لري، ځکه دوی هم دغه اندېښنه او شکایت درلود. د مثال په توګه د دوی یو مشر ویلي وو چې په لومړي پړاو کې یې جنګالیو په افغانستان کې جګړه تیزه کړې وه چې دوی ته یې د دوی په خبرو کې ستونزې پیدا کړې وې. نو زه فکر کوم چې خبرې به ډېر زیات وخت واخلي.
تاسو فکر کوئ چې اوس به هم ځینې خنډونه پاتې وي او دواړه لوري به په مذاکرو کې له ځانه دا وری څه نرمښت وشي؟
د نرمښت او د یو څو خبرو نه تیرېدونه بغیر هیڅ شونه نه ده دواړه ډلې کومې موافقې ته سره ورسیږي. تر اوسه داسې نه ښکاري چې طالبان به نرمښت وښایي، ځکه یو خواته خبرې کوي او بلې خواته یې جګړه تیزه کړې ده، چې دا په خپل ذات کې یو بل سره متضاد کارونه دي که د هر هدف لپاره وي. حکومت خلاب خوا هم نرمخ خودلی، زندانیان ور آزاد کړل، د امریکا فشارونه گزار اومدل. تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو تړون کې ټولې خبرې د طالبانو په ګټه روانې دي او فکر کوم طالبان هم دغه توقع لري چې د افغانستان اسلامي جمهوریت هم ورته له ډیرو شیانو تیر شي. خو دوی تر اوسه نه ده جوته کړې چې دوی به له کومو شیانو د سولې لپاره تیریږي، او له بده مرغه په نتیجه کې جګړه لا هم روانه ده او وینې لا هم بهیږي.
پورستوی که امریکا او طالبانو پر یوه او بل تورونه پوری کړي چې گوا کې په قطر کې د لسلیکسوی موافقې سرغړونه کړي ده، فکر کوي چې دا ډول تورونه د هغې موافقې اهمیت پیکه کوي؟
اول خو باید وایم چې د امریکا سره لاسلیک شوی موافقې لپاره د یوې درېمګړې ډلې لخوا د نظارت لپاره هیڅ کوم یو میکانیزم نه دی موجود. د موافقې ډېرې مادې، په ځانګړې توګه هغه مادې چې طالبانو باید ترسره کړې وای، تر اوسه پورې د بل چا له لوري نه دي تایید شوي چې عملي شوي دي او که نه. د مثال په توګه اورکام او یا بحرینیانو سره لکه القاعده او نورو ډلو سره د اړیکو پرې کول. بله دا چې طالبان تور لګوي چې امریکایانو د افغانستان د حکومت په ملاتړ پر دوی هوایی حملې کړې دي. دوی ته خدا پخوا هم معلومه وه چې امریکایانو او ناټو د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د دوی سره د موافقې لاسلیک کولو په ورځ بله موافقه کړې وه چې حکومت سره به په جګړه کې د ضرورت په وخت هوایي مرسته کوي. نو فکر نه کوم چې دا د موافقې سرغړونه وي.
د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر شیرجان احمدزی چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وای په ملي دفاع وزارت کې اصلاحات د افغان وسلوال پاوز د بنسټیز کېدو لپاره تطبیقیږي. ښاغلی غنی پرون په دفاع وزارت کې د څرګندونو پر مهال وویل د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د په وینا د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم پر ځای پاتې دی. په دې اړه نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته وویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه، تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې تر څنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بای ملی بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا اومنل سوا د قانون پیس باندې هیڅ نو تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري.
ښاغلی غنی دا څرګندونې داسې مهال کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بل خوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دې غونډې ته وویل د ولسمشر له لورې په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستو له امله لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا شودلو له امله د 215 میوند قولي اردو د دریمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیک ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو تر څنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري او سم سلطان محمد سرور تغوښی چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکته کوي.
میل آنلاین لیکي چې د امریکا پاوز په افغانستان کې د تیرور او هدفي وژنو د لړۍ پړه په طالبان واچوله. خبرونه وړاندې لیکي چې دا لومړی ځل دی چې واشنگتن په دې وروستیو کې د یو شمیر مخکښو افغانانو د وژل کېدو په ارتباط مستقیما طالبان تورنوي. دغه تور په داسې وخت کې لګول کېږي چې طالبان او د افغانستان حکومت نن سه شنبه بیا خبرو ته سره کینی. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند ډګروال سونیل لګیت له قوله لیکلي دي چې وایي طالبان باید د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د هغو بریدونو څخه چې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي او د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو له هدفي وژنو لاس واخلي. میل آنلاین لیکي چې د کابل مرستیال والی 15 کسه خبریالان او د انتخاباتو د ملاتړ یو نوموتی فعال د هغو کسانو څخه دي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې ووژل شول. په داسې حال کې چې میل آنلاین په کابل کې د وژنو یادونه کوي د چارواکو او خبریالانو د هدفي وژنو لړۍ له تقریبا 3 میاشتو راهیسې په څو ولایتونو کې دوام لري چې په سر کې په لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس داهی، په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون نطاقه ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد او درې ورځې مخکې د غور د محلي راډیو مشر بسم الله عادل ووژل شول. میل آنلاین لیکي چې دولت دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي خو په داسې حال کې چې طالبان یې پله په غاړه نه اخلي داعش ډلې د ځینو دغو وژنو مسؤلیت منلی دی. خبرونه لیکي چې ډګروال سونی لګیت په داسې حال کې طالبان په هدفي وژنو کې ګرم ګڼي چې دوی تور ولګاو چې امریکایي ځواکونو په کندهار، هلمند او ننګرهار کې په خپلو وروستیو هوایي بریدونو د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د قطر توافقنامه ماته کړې ده. بلخوا د نیشن اونیزا د افغانستان جنگ او د سیمې ځینو نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي فعالیتونو ته په اشاره لیکي چې جو بایدن باید دایمي جګړو ته د پای ټکی کېږدي. منتخب ولسمشر جو بایدن ټاکل شوی دوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره او د چارو واګې ترلاسه کړي. د نیشن لیکي چې د امریکا ولس چې کورونا وبا او دوه لسیزو جګړو ستړی کړی پوځي ماجراجویي په مزاج برابر نه ده. اونیزه وړاندې لیکي چې د جو بایدن د جمهوری ریاست په اتمه میاشت به په امریکا باندې د سپتمبر د 12مې د تروریستي بریدونو شل کاله پوره شي، خو دای باید تر دغې نیټې منتظر پاتې نسی، بلکې 2021 کال د امریکا لپاره یو ډیر مناسب فرصت دی چې د افغانستان جنگ او په نورو اسلامي هیوادونو لکه سومال، عراق، لیبیا، پاکستان، سوریه او یمن کې پوځي فعالیتونو څخه لاس واخلي. د نیشن اونیزا لیکي چې د امریکایانو یو نسل چې د سپتمبر د 12مې بریدونه یې اوس دومره په یاد نه دي، په یو بې هدفه هڅه کې د دغو بریدونو د غچ اخیستو لپاره په جبهه کې ګمارل شوي دي. اونیزا لیکي چې د وروستیو کلونو نظر پوښتنو ښودلې ده چې د امریکا ولس او هغو پخوانیو سربازانو د دغې جګړې په وړاندې پرله پسې مخالفت ښودلی چې د تروریزم ضد د ناکامې ستراتیژۍ څخه یې د پالیسي جوړوونکو د لاس نه اخیستو درون بار په اوږو وړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غواکې است. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي پر یو شمیر خبریالانو د حملو مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو او مدني فعالانو هدفي وژنې بندې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویان سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. ښاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلی، دا خبرې ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیګو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. د خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمه ایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مو چې نیولي، یو د 5000 خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د ښاغلي نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. ښاغلی مجاهد امریکایي ځواکونه د دوهې تړون په نقص تورنوي او وایي که دا لړۍ همداسې وغځیږي نو امریکایي ځواکونه به د دوی له تون غبرګون سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړیدل به د 2015 کال له اټومي موافقې ښکاره سرغړونه وي. د اروپایي ټولنې ویاند وایي دوی د ایران د یورانیمو د غنی کولو د زیات دو په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر راپور ته پته مدي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیمو د غنی کولو کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د موضوع نور تفصیل سالی محمد سالی اوروي.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د شل فیصدي ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندیښنه وښوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې یې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا بل اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدی سي. خول شل فیصدی یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د شل فیصدی یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک سوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غني کول محدود کړي وو.
سمګ راګل ازادي رادیو او ریقدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پوري خبراترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خدا شي بعد خبرنو لنډی ستپام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد وای قطر او څونورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پاموړ پرمختګ وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژنه غندلې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلی دی چې په دغو کسانو کې وطنه د افغانستان وګړي دي. ولسمشر اشرف غنی وای د درملو واردونکي شرکتونه باید د درملو معیارونه او بیې تعریف کړي او د درملو د کیفیت مسؤلیت ومني. ښاغلی غنی دا څرګندونې د روغتیا وزارت له چارواکو سره په کتنه کې کړي. ایران د جنوبي کوریا یوه ټانکر کښتۍ د فارس خلیج په اوبو کې توقیف کړه. د برتانیا یوې محکمې متحدو ایالاتو ته د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولیان اسانج د سپارلو غوښتنه رد کړه او روسي چارواکو د 12 تنه کب نیونکو د موندلو عملیات ودرول.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم ستاسینوم څه ده؟
د مانم محمد بختیار.
بختیار صاحب تاسو د کوم ځای اوسیدونکي یاست؟
زه د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
ډیر ښه. تاسو د غالۍ یو دکان لري، دا راته وایي چې دلته څو ډوله غالۍ د کوم هیوادونو نه راوړی او دلته خرڅوي؟
مګه خو دلته دوه ډوله قالینې لرو، سي ترکی دي، ترکیه نه راځي، او ایرانۍ قالینې دي، سل ایران نه راځي، او بس بازار ته راوړو خرڅوي.
دلته تاسو افغاني قالینې یا غالۍ لري؟
نه خیر، افغاني قالینې موږ نه لرو، موږ ترکی او ایرانی قالینو کار کوو.
څنګه توپیر څنګه دی د ایرانی او د ترکی غالۍ ترمنځ توپیر څه دی؟
توپیر خو لري، ترکی خپل ځان ته خپل کیفیت لري او ایرانی خپل ځان ته خپل کیفیت لري، نو توپیر یې داسې داسې قیمتو کې ده. نو ایرانی مثلا ښه قالینې یو قیمت راځي او ترکی په بل قیمت راځي، او داسې توپیر د خلکو داسې څوک ایرانی خوښي او څوک ترکی خوښي.
څنګه اوس مهال چې تاسو دلته ناست یاستئ، له سهاره تر اوسه پورې تاسو کومه غالۍ خرڅه کړې ده؟
نه نه، قالینې مې تر اوسه پورې نه ده خرڅه کړې. تا ته خپل هم حالات معلومیږي، سینې کدسې درته وایم سې خلک دې تاریان دې سې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینې شوق به سره کم کړي. تا ته بهتره معلومه ده، هسې څوک کمپلې او دا تو شک دا شیم خرڅ کړی دی او قالینم لا نه ده خرڅ.
په یو 2 متره قالین کې یا 2 ګزه قالین کې تاسو خپل معیار څونه دی، یعنی څونه پاغي کې باید تاسو وګټئ؟
نو دا خو بازار ده کزه د سترتو مسله کده خارج غونټه ستاندارد بازارونه دی پیغمبر خپل نرخ لیکلې شاید راوخلو دلته بس مثال لیکلې 1999 روپے کنه 1 روپے کته پورته نه نو دلته مختلف د سند سه اوس کزه درتو مسه امکتم معلومات هغه یو معیار معلوم د 1500 کې غټو زر کې غټو دا نه ده زرمستا 2000مستا د سه قالینه د 3000م غټي د سه قالینه د 1500م غټي
خیر سی وروره مننه
تا نه هم مننه
لدی خبرات سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجله پای ته را ورسیدو یو بل نیم ساعت خبري